خبره حاصله ده کڅو په وجه باندې بل څه نه دی په ژباړ په پرهري ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړ کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچیرې د مسلکي لحاظه پکې برلاسه هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کچې ته ژباړ وکړي ژباړې به خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزن تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرزن دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول ته هنري تحقیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تحقیق په کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده. د شکل
بهتری ضروري. خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر دین چې کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په د بل څه سره ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشوري ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته رالې شلې دی.
Thank you. یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یه وباگ یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقتم رشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شو مرز پورز یه وازی کیگم لکه هاگا دمرغی رسته بچوده چی مور دچا دخکار دام که کیو دی او دے لا ہم منتظر دے سپوگ میں زہم ستا پسیر شو مرز پورز یہ واضح کی گم لکا حقا گانا ونا چد منی پا موسم کی لسرا زیر ٹکرے پزمکا ولوید ہرا پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نوئی خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بوتیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم
لا اخلی لالهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شعر دکلم کړ دا سدی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا پولیس پښمه نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سدی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمي او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي ته ک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هور زیم خو په جنت کې بدی هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري دا دوه مناره 600 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده غو جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتې والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خواته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خواته دغه دوه منار موږ تاسو وینو بازار خواته چې نږدې د بالاحصار خواته دغه منار شالید شي ده.
دغه دویم منار سیده د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی وو. د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده. سیده بیا وروسته له غوریانو سره ډغری والی دي او جنگونه یې کړي دي او د ده د پاچاهۍ نه وروسته سی بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان سیده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي سی دی یو فرهنګي سړی وو. د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او ده ته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی وو. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و او حدیقه صنایع او بارانشاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بارانشاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتې والی یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تږی وو په دغه منار کې که یو ځای کې وګورې د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب به په هغه وخت سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو. هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د منار سي د روزې طرف ته ده. سلطان مسعود منار دا نږدې 60 متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي.
یعنې ځینو جګړو هم نړولی دي
طبیعي ده. او اوس یې یوازې که ډېر په راسره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بن منار هم 55 متره د بارانشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متره اوسي هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته. خو دغه منار هغه اساس یې شته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتورۍ یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي. نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لږ نه وروسته.
دغه دنځکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب دوی ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرونه دې خواته بس دغه د ښار او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبو تللې. دغه دا انتخاب یې ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جومات او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 70,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کنې دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده علمي اساس نه لري روایت ده چې دغه امپراتورانو د د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ به د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري، خیزي نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به یې څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشني او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغې سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنې اوس یې دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت؟ خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغې سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول. د ده زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته یې څه ونه ویل، ځکه خپلو لښکرو ته یې وویل چې په دغو درېو زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګوره چې موږ ورته ګورو ډېرې لوړې دي. یعنې تاسو ویل په هغه وخت کې 55 یا شپېته یا 40 هر څو چې وې کنه دومره متره لوړې وې، اوس خو تقریبا هغه د 22 متره او 25 متره پاتې دي. داسې د سنګر کار هم ورڅخه اخیستل سوی دی که نه ده ورته اخیستل سوی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنګر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دا نه، د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د ښکرې راتلی یا څنګه واو دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل سوی؟
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل، د ورېښم لار هم دا وه. او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالایسار چې اوس جوړ سوی ده، له بالایسار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه، او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لاره وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و، ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده، دا د دې ښکارندویي کوي چې د دې د اړیکې له سر سره حتمن تحکیمې وې. خو دغه د رڼا بلیدل، ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي، هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی به و. اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو د هغه عصر مطابق جوړې سوې. تاریخي ارزښت یې وسته، اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار سوی ده، د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولی ده، چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزني په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پرموري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخې شي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپل خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لېږي،
او یو شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسدآباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي دغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کیږي. دا وچې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګه می وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتۍ پلاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 150 روپۍ، 40 روپۍ.
مربره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلی دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رړو باندې امبار خرڅي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانی مال رالی رنزوره یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دی چې د نښترو، څیړیو او نورو ځنګلونو تر څنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګورې وجود لري. چړی ونې او کلک بوټی دی، چړی چې کوم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو ښه خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. یو داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، دی ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شلتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو تر څنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو. د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اورو.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګ ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه ملکې ځوانان به ټول سره راټولېدا او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
ماتا کندارے سندرے گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا کندارے سندرے پیدا بنشی کندہار پشان ملکوں ماتا کندارے سندرے